ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
برای شنونده عزیز شما را به ساعت دوم برنامه زیر آسمان کبوت از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. در این ساعت درباره نتایج امتحان کنکور امسال و سرنوشت کسانی بحث میکنیم که در این امتحان و در امتحانات گذشته به نتیجه ماندن. به تاریخ 12 اوت نتایج امتحان کنکور سال 1391 در افغانستان از سوی وزارت تحصیلات عالی کشور اعلام شد. به گفته عبدالعظیم نوربخش سخنگوی وزارت، در این امتحان بیش از 175,000 فارغان صنوف 12 از سراسر کشور شرکت داشتند که از این میان به 56,000 آنان در موسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی راه داده شد و زیاد از این کسایی که در امتحانات اشتراک کرده بودند به نتیجه ماندن و تعداد دیگر هم نتانستند که نمرات کافی به دست بیارن. در همین برنامه هم روی همین موضوع بحث میکنیم و خصوصا کسایی که در امتحانات به نتیجه ماندن با چی سرنوشت روبرو شدن و چی رایله در پیش گرفتن.
بله، زموږ د دې صد خبرونه میلمانه دي د لوړو زده کړو د وزارت ویندوی محمد اعظم نوربخش، د سیاسي چارو کارپو محمد حسن حقیار او دغه راز دوه تنه زده کوونکي چې د کانکور په وروستۍ ازموینه کې بې نتیجې پاتې شوي دي. د دوی نمونه دي ثواب الدین مخکش او محمد اکمل بسمل. ټولو میلمنو ته هرکلی وایو. لومړی هم حقیار صاحب، که تاسو د نننۍ لاریون په ارتباط راته وویست، په دې لاریون کې څومره خلکو ګډون کړی و او اصلا ستاسو د دې لاریونوالو احتجاج په څه و؟
د لوړو زده کړو وزارت په دې وروستیو کې هر کا په کنکور کې د نه زغم تر کچې پورې درغنی کوي، ټګي کوي، خیانت کوي. تیر کا تاسو خبر است چې په کابل په دشت برچی کې د شهید عبدالرحیم په نوم د یو ښوونځي نه چې غون فارغین 300 کسانو 200 شپږ اتیا کسان کامیاب شوي او هغه هم 200 شپږ اتیا واړه د کابل پوهنتون طب او انجینرۍ په څیر مهم پوهنځیو ته. دا وار سږن هماغه پروسه د دشت برچی پر ځای په دایکندي کې تطبیق شوه. په دایکندي کې په کانکور کې دومره درغنې شوې دي چې سړی په اردو سره حیران پاتې شي. د مثال په توګه د دایکندي غونډې په وروسته پاتې ولایت کې چې چارواکي شکایت کوي چې تر اوسه پورې په دایکندي کې مسانسه او استاد نشته، او دوی شکایت کوي چې زموږ په اکثرو مکاتبو کې د نسم صنف شاګردان د اومو اتم صنف شاګردان ته درس ورکوي. په دغسې ولایت کې دي په 80% کسان دا د کامیاب شي، او په دې کې د 800 کسان د 300 نه پورته نمرې ویسي. دغه رنګه په غور کې تاسو خبره چې د کندي ته ورته درغنې شوې ده. په 80% کسان د مجموع د هغه کسانو نه چې امتحان ورکړی ده کامیاب شوي دي. په داسې حال کې چې د غور په څنګ کې هرات چې غونډ په دې خبر ده چې هرات د علم فرهنګ زانګو ده، امنیت پکې ښه ده، د معارف کچه پکې اوچته ده. او په هرات کې 90% کسان کامیابېږي، خو په غور کې 90% کسان. په فاریاب کې 80% کسان کامیابېږي، خو په مزار کې د بنګ کې 30% کسان. د غلطې د بې انصافۍ د زغم وړ
نه دي. تشکر
اخیر صاحب. البته 900 کسان د 30 پورته نمرې واخلي، بخې ته خبر وړه بزرګ پر حکومت.
بله، خو په مو چیز را شما گفته نمومش نمونه خوروار از اخیر صاحب قسم که شما یادآور شدین، گفتین که در بعض ولایات و در بعض مکاتب یک تعداد زیاد فیصدی بلند از شاگردان تانستن که به پوهنتون کابل را پیدا کنن و نمرات بلند بگیرن. البته ما هفته گذشته هم در ارتباط با نتایج کنکور صحبت داشتیم. آقای نوربخش، محمد عظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، او زمان هم این موضوع مطرح شد، اما با جدیتی که امروز مطرح میشه مطرح نشده بود. اونها این موضوع را رد کردند که کدام گونه تقلب در امتحانات صورت گرفته باشه. و محمد یما توخی شنونده ما در صفحه فیسبوک زیر آسمان کبوت نوشتن آخر فساد به پاکترین قشر جامعه، یعنی معلم و استاد هم نفوذ کرد. آیا مسئول این همه بدبختی ها روز شناسایی خواهد شد و به ملت ابلاغ خواهد گردید، یا فساد پیشگان بازم با غرور و افتخار بر این ملت حکومت خواهند کرد.
البته یو میلمان چې ما غلط معرفي کوم ثواب الدین مخکش د افغان یون مشر دی چې د نننۍ مظاهره هم د دوی له خوا ترتیب شوی.
بله البته ما میخوایم بازم در ادامه صحبت های قبلی خود بگویم که آقای نوربخش سخنگوی وزارت تشکیلات عالی وعده کردند که در این برنامه ما از طریق تلفن اشتراک میکنن با نگرانی ها و سوال هایی که در مورد امتحان کنکور وجود داره اینا جواب خواهند گفت.
بله نو مخکش صاحب تبه ورشو مخکش صاحب فکر کوي چې دی لاریون لاری یا دی مظاهره لاری دا مسئله حل کړي شي؟ فکر نه کوي چې تر دې بهتره دا و چې د لوړو زده کړو له وزارت سره مو خبرې کړي وای، یو شمېر کسان ورغلي وای، له هغوی سره مو خبرې کړي وای، نه دا چې لاریون هم کړی وای.
البته دغه کوښښونه چې باید لومړی د لوړو زده کړو له وزارت سره خبرې شوي وای، د دغو زده کړیالانو چې ازموینې ورکړې وې د هغوی دا موضوع په وار وار سره تر هغوی مطرح کړې وه، اما چون مثبت ځواب او قانع کوونکی ځواب نه و ترلاسه کړی، او بل دا چې یوازې موضوع تر دغه زده کړیالانو پورې نه محدودېدله، ځکه چې دا یو ملي موضوع وه، یو د هیواد د راتلونکي موضوع وه. فساد په نورو ادارو کې هم لکه موږ تاسو چې وینو تر ډېر حده پورې شته ده او کافي اندازه سره شته ده، مګر د وزارت زراعت یا د سکتوري وزارتونو یا د بل وزارت یو بل ادارې فساد به په یو نه یو ډول توجیه شي، یا به زیان تر یو اندازې مالي زیان نور به دومره زیان به ولري یا به ونه لري. خو په دغسې یو ارګان کې چې د ټول هیواد راتلونکی د ټول هیواد سرنوشت په هغه پورې تړلی، او د هیواد ځوان قدر او ځوان چارواکي چې پاینده کې په هیواد کې باید برخه واخلي په جوړېدو کې، هغه ټول په دغه اداره پورې تړلي. که دا اداره درغلي وي، که دا په دې معنی ده چې موږ له ټولو له سره له خپل راتلونکي سره له خپل آینده نظام او سیستم سره درغلي کوو ټیکو طریقو ته او لارو چارو ته.
شما چی انتظار دارین از این اعتراضی که شما کردین و دیگر جوانان در کنار شما که به نتیجه موندن یا نمره پایان گرفتن، انتظار شما چی است؟ چی خواست دارین؟ خواست مشخص تان چیست؟
زمونږه مشخص ته غوښتنې وي چې هغه مونږه نن ورځ د پارلمان او د ولسي جرګې په کور کې له وکیلانو څخه هم مطرح کړي، او هغه دا وی چې لومړی خو باید د دې کانکور پایلې اعلان شي، ځکه هر هغه شی چې اساس او بنسټ په غلطه سره وي هغه یو صحیح پرېکړه نه شي کېدی. نو په دې لامل سره اول باید دا د کانکور ټولې پایلې باطلې اعلان شي او کانکور له سره واخیستل شي. دویمه خبره پکې دا وه چې هغه کسان چې د کانکور په دغو پایلو کې خصوصا د کانکور کمیټه یا د وزارت نور چارواکي چې په دې کې لاس درلود، هغوی باید محکمې ته راکش کړل شي، ځکه دوی اغفال او اهمال په وظیفه کې کړی ده. د دوی په موجودیت او د دوی په شتون کې څنګه دومره یو غټه ملي درغلي کیږي؟ که چیرته د دوی په شتون کې دا کار نه شوي، دوی باید محکمې ته راشي او د دغه
ځواب څه ترلاسه کړو. ځواب د دې ستاسو د غوښتنو په وړاندې د مثلا د ملي شورا ځواب څه؟
او هغوی موږ ته وعده راکړه چې سبا به انشاءالله موږ په عمومي تالار ته ستاسو مدرو موضوع په ډیر بشپړ جدیت سره وړاندې کو، ځکه موضوع ډیر حساس او ملي موضوع ده.
خب اقیار صاحب پیجه، در صحبت که ما قبلا داشتیم با مقامات وزارت تشکیلات عالی، اونا میگن کسایی که بی‌نتیجه موندن و کسایی که ناکام شدن یا نتونستن که مو نمره مورد نظر یا نمره را که اینا را قادر میسازد در یکی از تشکیلات عالی، موسسات تشکیلات عالی یا نیمه عالی اینا داخله پیدا کنن، و اینا خودشان ناراحت هستن و اینا همچو اتهامات را مطرح میکنن که گویا تقلب شده. خب اگر فرض کنیم که اگر در یک ولایت 70% فارغین صنف 12 در امتحان کنکور نمره بلند میگیرن، چطور میتونیم این را ثابت کنیم که گویا تقلب شده ده؟ ایسا
خبر داده چه په دې اړه نور ثبوت او شواهد هم شته، په ډېرو کسان سره کنپونه هم شته. د په کابل کې ځینو خصوصي تلویزیونونو دا خپره هم کړو، خو د دې سره که فکر وکړو چې موږ سره نور عیني ثبوت هیڅ هم نه وي، تاسو فکر وکړو چې په داسې یو ولایت کې چې چارواکي یې همیش په ژاړي ټینګار کوي چې په غونډو ولایت کې یو لسانسه استاد نشته، په هغې کې څنګه ده چې 80% کسان دې کامیاب شي او 800 کسان دې پکې د 300 نه پورته نمره ویسي؟ خو د مرکز په مرکز کې یا په هرات کې یا په مزار کې په ننګرهار کې دې 14% کسان نه کامیابیږي، او د څنګه د غور فاریاب د کندی او نه پکې کوم ولایت د دوی 2015 تر 300 پورت نمبر وړي په داس هنګ کې چې د نور ټوغه ویلایتونه چې په د دیر شو ویلایتونه شاوخوا کېږي په دې کې د 300 کسان یا 300 کسان د 300 پورت نمبر وي سي د دین نور غټه ثبوت نور چیرې ده.
تشکر رقیب صاحب.
دا نه په د کندې کې نه ده په فاریاب کې هم شته ده. همدا وجه وه چې نن د 300 کسان په شاوخوا کې افغانانو چې په هغې کې د هر سیمې هر سم د هر ژبې د هر د هر نژاد پورې تړاو لرونکو کسانو مظاهره وکړه، غږ یې پورته کړه او دا ژمنه یې کړې ده، دا هوډ یې کړی ده چې تر څو پورې د دوی دغه ستونزه واره شوې نه وي دا مظاهرې به دوام پیدا کړي په مرکز کې. ممکن سبا که چیرې د ولسي جرګه دې مظاهره کوونکو ته مثبت ځواب ورنه کړي سبا به سروبي کې
افغانستان قسم که شما خواستای را مطرح کردین شاید اونا هم بر شما خواستای داشته باشن، شاید اونا هم تحقیق کنند در این مورد به وزارت تحصیلات عالی هم پیشنهادای داشته باشن. اما من میخوایم که یکی از گزارش هایی را که پیش از این ما داشتیم در ارتباط با امتحان کنکور ای را هم با شما شریک بسازم که مقامات وزارت تحصیلات عالی افغانستان پیش از این گفتن افراد را که قصد تقلب در امتحان کنکور را داشتن بر لوی سارنوالی معرفی کردن. موینی وزارت در کابل گفته بود که بیش از 500 نفر در پیوند به تقلب و رشوت در امتحان کنکور دستگیر شدند. بعد به می کسایی که در این سالهای گذشته به ده ها هزار جوان بدون نتیجه باقی ماندند، باید چی کار شود، چی پلان سر دست گرفته شود تا اینکه این جوان ها بیکار نمانند و بالاخره آینده شان بتوانند به یک شکل از اشکال یک آینده خوب داشته باشند در جامعه. بله اقیار صاحب، شما چی فکر میکنین؟ میایم از شما میپرسیم. اول
نو په مجموع کې باید په پوهنتونونو کې د نورو زده کړو په نور موسساتو کې د جذب کچه باید ډیره شي. ګوري دا څومره دردونکې خبره ده چې زموږ حکومت هر کله بودیجه نشي مصرفوي او په حتی د نورو زده کړو وزارت 50% نه کم بودیجه مصرف کړی وه. په همدې خاطر باندې وزیر استضا یا استجاب ته هم وغوښته شو. نو کوم وخت چې موږ سره امکانات وي او د زده کوونکو اړتیا هم تر دغه کچې پورې وي، خو پکار ده چې د په پوهنتونونو کې د جذب کچه ډیره شي. نیمه موسساتو کې، په نورو ارګانونو کې، البته په تحصیلي ارګانونو کې دا کسان چې تنه اوس نه د شپک هغه شاخوا کېږي چې هر کله 80,000 نوي زر کسان بېسره سرنوشت پاتې کېږي. دغه 80,000 نوي زر کسان چې بېسرنوشت پاتې کېږي ښکاره خبره ده چې ناامني د دوی نه پیدا کېږي، په ناروا کارونو باندې، ناجایز کارونو باندې دوی لاس پورې کوي. دا په ټولنه باندې یو بوج ده، دا یو اضافي بار در باندې دوی په کورنۍ باندې بوج ده. دا کسان مجبوریږي چې په چرګان بیا د کار او غربۍ پسې یونان ته لاړ شي، استرنګیا ته دنده په بهر کې کښتیګانې ډوبېږي، غرقېږي پکې. دا د وزګارتیا نه ده. نو اساسي خبره دا ده چې حکومت باید د همدې اوس نه جدي ګام پورته کړي، اساسي فکر وکړي، د نورو زده کړو موسسات ډېر کړي. افغانستان کې د سواد کچه تر ټولو نړۍ کمه ده. نو کوم وخت چې موږ سره اقتصادي امکانات هم شته، جمهور رئیس احمد کرزی دغه تېره ورځ هم
حقیر صاحب فکر کوي چې د لوړو زده کړو مرکزونه یا پوهنتونونه زیات کړي دا به بهتره وي، او که نه دا د اوسنیو کیفیت اوچت کړي. لکه څنګه چې بخې زما همکار درته وویل، د دوو استادانو خبره وه، ویلې چې پوهنتونونه یې زیات کړي دي خو ساویه نه لري، اکثره استادان نه لري. اته وایي په ځینو داسې پوهنتونونو مثالونه هم وویل چې وایي پوهنتون دی خو لیکن استاد لیسانسه هم نه دی.
ما غوښتل چې دې خبرې ته راشم چې کمیت او کیفیت دواړه مهم دي، دواړه ته به ډېر توجه وشي. ته نه کمیت باندې هم څه نه کېږي، ته نه په کیفیت باندې هم څه نه کېږي. زموږ جمهور رئیس حامد کرزی د پارلمان د پرانیست په ورځ وایي چې زموږ بودیجه 2 کاله نور هم کفایت کوي، په داسې حال کې چې په نورو هیوادونو کې د 6 میاشتو بودیجه وي، موږ سره 2 کاله بودیجه شته. خو چې دومره بودیجه موږ سره ډېر دي شته، پیسې هم راسره شته او ضرورت هم شته. باید کمیت ته هم توجه وشي، کیفیت ته هم توجه وشي چې زمونږ ځوانان بیا د وزګارتیا د وجه نه د منګزیا او د اندونیزیا په بهرونو کې یا په د ایران په محبسو کې د پاکستان په محبسو کې شپې ورځې تیرنه کې د پډوریان نشه د تاریکیان نشه د مخدره موادو باندې روږدي شي د غونډو وزګارتیا نه پیدا کېږي او زموږ په هیواد کې د سواد کچه تر غونډه نړۍ ټیټه ده اړتیا هم ډېره ده ضرورت هم ډېر ده دې ته باید یو هر اړخیز فکر وشي او شفافیت ډېر مهم دی شفافیت چې شفافیت نه وي کمیت او کیفیت هر دومره توجه وشي خو چې په فساد کې چې په اداره کې فساد وي په اداره کې درغلي وي هر څه د بده مرغه بیا هم د بده مرغه د حقیقت ده چې دغه کانکور کې د ژبې د سند په اساس باندې پرېکړه شوې ده دغه د معیار پوهه نه وه معیار نه لیاقت نه معیار معیار ژبه معیار سند شوې ده همدغه زه د کندیز اوسیدونکو زموږ ورونه دي
حقیار صاحب څو درې چې مخکښ صاحب څه وایي مخکښ صاحب تاسو داسې واقعا صرف په دې خاطر وایئ چې مثلا په دایکنډي یا په فلاني ولایت کې سږ کال زیات کسان پوهنتون ته کامیاب شوي دي او همدغه مسله تاسو ته شک پیدا کوي چې په کانکور کې درغلي شوې ده او که نه داسې څرګند دلایل او اسناد هم لري
مانن په ولسی جرګه کې هم دا خبره یاده کړه چې وکیلانو صاحبانو ته مو چې کله تاسو تالار ته ځئ موږ به کره او پوره شواهد تاسو ته درکو چې لږې جملې نه هغه کسان چې د ایران د سفارت له خوا نه معرفي شوي دي ایران ته او هغوی ټریننګونه زده کړې لیدلي دي چې څنګه د کانکور د کمیټې یا د کانکور د ازموینې د نتایجو ډیټابیس ډیزاین شي او بیا د پیغې ډیټابیس کې هغه ضریبونه چې هغه د یو ولایت یا د یو قوم یا د یو ځي یوې سیمې خلک څنګه راوړي او بیا د هغه له فساد سره او له بډو سره تماس اړیکه ولري دا ټول ثبوتونه له موږ سره شته موږ یې په فیسبوک پاڼه کې د هغو ثبوتونه وړاندې کړل چې یو هلک د پاینې آی ډي آی نې ولد آی نی ځینه یو ځل درې سوه شپې ته نمبر وړي بل ځل ناکامي هغه معلومي ګل تاریخ نه
امکان دار هغه مخکې کې یو مشکل تخنیکی بوده باشه وای شاید یو مشکل تخنیکی بوده باشه چې یو نام دو ځای تکرار شوه باشه
نه خو یک دلیل بود و یک مشکل تنابری دلیل ما نمیتونیم که بگیم که کل کار شده دیگه شواهد موجود داره که ما برتان میگیم که پیشتر اخیار صاحب دو موجود توجه کرد کابل با این نفوذ با این همه امکانات با این همه کورس های آمادگی که وجود داره نمیتونه ننگرهار نمیتونه هرات نمیتونه ولی دایکندی یا یک ولایت دیگه میتونه
دمی ارتباط آقای مخخ شاید شما دیگه دلایل هم داشته باشین بدون شک کوره با اعضای ولسی جرگم در میان گذاشتین حسن روستایی هم یک نظر گذاشته در فیسبوک زیر آسمان که بود اینا میگن که باید گفت که نقل در امتحانات هم مساله بوده و نمیشه انکار کرد درباره غور اینا صحبت میکنن و میگن درباره غور باید گفت که 1,000,000 نفوذ داره و لیسه علاودین 400 نفر لیلیه داره و در حدود 3,000 شاگرد داره و عموما از طرف زمستان به هرات درس میخوانن و حتمی نیست که چون فقر اقتصادی حاکم است پس فقر علمی هم وجود داشته باشه. آقای مخکخ و آقای بسم الله بیاین در این مورد صحبت کنیم. همکارای ما تلاش دارن که آقای نوربخش پیدا کنن. اونا در خط تلفن هم بازم میشه که روی این موضوع تقلب بازم ادامه بتیم صحبت های ما را. بیاین حال در این مورد صحبت کنیم که چطور میشه همی جوانایی که در چند سال گذشته به نتیجه میمانن هر بار کوشش میکنن اینا یک رای حل پیدا شود تا این جوان ها بتانن که به شکل از اشکار زندگی خود به شکل بهتر به پیش برن و یک آینده خوب هم داشته باشن. چی فکر میکنین؟ چی راه های وجود داره؟ حکومت چی کرده میتونه در این مورد و خود جوان ها چی کرده میتونن؟ بفرمایین مخکخ صاحب شما بفرمایین.
زه په دغه موضوع که مشخص وړاندیزونه لرم اول زده موضوع سره تماس نیسم چې بعضی استادانو ویلې چې مونږ د سې کسان نه لرو چې هغه په خارجي وادونه کې د کډرونو ماستر او ډاکټر او په هیڅ تربیه کو دغه موضوع خپل د فساد خیل د زه یو مثال لرم په ټول رسنۍ انټرنیټي رسنۍ کې دا خبره خبره شوې مالیزیا ته زمونږ په زرګونو کسان د امتحان لپاره په درغلې معرفي شوي وو چې هلته لاړ شي د مالیزیا پوهنتونونو چې له هغوی نه بیا امتحان واخیست هغوی کې سل یا یو نیم سل یا 50 کسه د دې وړو بلل چې دوی په دې پوهنتونونو کې درس وایي نور بیرته راولېږل شو. زه په ټوله بخنه چې د کابل پوهنتون نه فارغ شوی یم او خپل استادانو ته لرم استادانو ته دا وایم چې بیا هم تاسو د درغلۍ ښکارې بیا هم دا کمیټې چې د برسونو کمیټې د درغلۍ کوي هغه کسان چې وړ دي لیاقت لري هغه نه لیږي په ځای باندې فساد یا روابط یا نور مخکې کوي. دا یو موضوع. بل موضوع مشخص پیشنهادونه زه ولسی جرګې ته رئیس جمهور کرزی ته او د لوړو زده کړو وزارت ته لرم او هغه دا چې لومړی دی د کانکور کمیټه یو ملی کمیټه شي او ملی کمیټه ته وسپارل شي چې مختلف ارګانونو مختلف ادارو نه تشکیل شوي او له وزارت تحصیلات نه دی واخیستی. چې د دې ښه مثال موږ په ترکیه کې او په نورو پرمختللو هیوادونو کې لیدلی شو. په ترکیه کې لومړی صلاحیت د هیواد د حریم او بشپړتیا ځمکنۍ بشریا په کړه وزارت دفاع لري. دویم ستره کمیټه چې زیات صلاحیت لري دغه د کانکور د امتحاناتو کمیټه ده او هغه یو ملي او مستقله کمیټه ده چې د لوړ زده کړو وزارت نه تشکیل شوې. دویمه موضوع د جذب برخه د پوهنتونونو کې ډیره شي، کسان دې ډیر شي، جذب شي، د پوهنتونونو په کیفیت باندې د کار شي. که چیرته دوی وایي چې موږ په پوهنتونونو کې استادان کافی نه لرو، دوی خپل انکشافي بودیجه نشي مصرفولی شي، مهرباني دې وکړي بنګلادیش ته دې لاړ شي، هندوستان ته دې لاړ شي، استادان دې په معاشونو باندې په لنډمهاله قراردادونو باندې راولي تر څو چې دوی خپل قدرونه
تربیه کړي. اندازه دې زیاته شي که جذب زیات شي او دغه ټول خلک پوهنتون ولولي او سبا دا فارغي شي، تاسو ته معلومه ده چې افغان چې بیا سند ولري هغه بیا بل کار نه کوي، وایي حکومت دې ماته کار راکړي. او تاسو ته معلومه ده چې د حکومت هم یو ظرفیت ته تر یو اندازې پورې خلک جذبولی شي، دا به بیا سبب یو بل پرابلم نه وي، یو بل مشکل به نه وي.
څاروان صاحب، زموږ ګیله له حکومت او اوسني دولت نه ده چې که چیرته دوی خپل ظرفیتونه، خپل امکانات او شونتیاوې داسې کسان چې هغه اهل کسان دي لري په ځان کې او دوی خلکو ته وظیفه پیدا کولی شي خو ترخه کنه مهرباني دي وکړي دغه زموږ مدني ټولنو غړي چې دا مدني ارګانونه چې دي موږ دوی ته آماده یو چې هم په خصوصي سکتور کې هم په دولتي سکتور کې طرحې ورکو او ورسره تطبیق کړو تر څو دغه مشکل حل شي. دا ځوان چې سبا فارغېږي په خپل هیواد کې کارونه کې په دولتي ارګان کې ونه کې خصوصي سکتور کې ورته زمينه برابره نه کې د چیرته لاړ شي. دا اوس زمونږه بل پلان هم ده او دغه د ټول هیواد فریاد ده چې د افغانستان لپاره انکشافي پلان چې جوړ شوی په هغه کې په مختلفو ولایتونو کې صنعتي پارکونه جوړ شوی. ما ته د مهرباني وکړي دا دولت ته حساب راکړي چې دوی کوم یو صنعتي پارک بغیر د کابل پارک نه فعال کړی دی. تر اوسه ننګرهار صنعتي پارک ته برېښنا نه ده تللې، تر اوسه د هرات ته نه ده تللې، تر اوسه د کندهار ته نه ده تللې. دا ټول دوی په لاس کې ده. که کار کولی شي مهرباني دې وکړي اهل کسان دې راولي په ضوابط پر روابط دا د په اصولو باندې نه حاکمي اهل د کار ته د کار وسپاري که نه موږ نه د طرحې وغواړي چې موږ طرحې ورکو موږ ورته عملي کړو. همدا مدني ټولنه، همدغه ځوانان. زه څاروان صاحب بښنه غواړم، هغه مشخص پیشنهادو ته راځم چې هغه د حل لاره ده.
بله،
د جذب برخه دې ډېره شي په پوهنتونونو کې، پوهنتونونو کیفیت دې لوړ شي او لکه په نوره دنیا کې هغه ما شاګرد چې پوهنتون ته راځي د آمادګۍ کورسونه د امتحان نه مخکې ورته ونیول شي چې یونیورسټي پریپریشن اگزام ورته وایي. پری یونیورسٹی پریپریشن اگزام په نوره دنیا کې شته. دغه سي مرکزونه د پټولو ولایتونو کې کنه شي کولای په څلور زونه د افغانستان کې جوړ کړي چې یو شاګرد حالت څلور پنځه میاشتې آمادگی ونی شي او د وزارت تحصیلات عالی کې.
شما پښتو نه چې وزارت تحصیلات عالی ای مراکز ایجاد کنه،
وزارت تحصیلات عالی این کار بکنه. اگر نمیتونه تمامی این جی او ها و مؤسسات کې در بخش تحصیلات کار میکنه منظم یک استراتژیک پلان یا اکشن پلان برش بده که به درد هر صبر ما کار کو هماهنگ کنه قراره. بله، خودشان نمیتونه از این دونرا استفاده کنه.
مخکص صاحب، در ارتباط به این مسئله فعلا هم به طور خصوصی هم کورسای زیاده است که در قسمت آمادگی پانتون به شاگردای صنف 12 یا فارغین صنف 12 همین خدمات فراهم میکنن و بسیار شاگردا سرگرم همین کورسا هم میباشن پیش از امتحانات کنکور، درست است نه؟
ولی کی گپ تضمین کدمه تانه که کیفیت اینی کورسای شخصی که واخ بر منافع خود آمده بزنس میکنه که کیفیت اوزنا به سویه است، به معیاری است که آمادگی شاگرد و محصل بر تحصیلات عملی آمده کدمه تانه. بدون دی شک نیست که هستی ارگانه، ولی کیفیت، کمیت، استاندارد و معیار باید در نظر گرفته شوه. یک پروسیجر، یک طرز عمل باید از طریق وزارت تحصیلات عالی به همه کورسا داده شوه که تو در این معیار فعالیت کو و در وقتش نظارت شوه. این کار صورت نگرفته. خب میم د مسئله دیگه که می پیشنهاد را خلاص بگیم که می زماندار پیشنهاد مهم
مسئله. بله،
آمادگی قبل از امتحان کورسا و مرکزا خودشان میکنه تا دونرا میکنه بکنه. اگر نمیتونه ما ماده است امر شام کاری کنیم. استادایی که سابق است 30 سال 40 سال 50 سال ده که داره کار کده، اونو دیگه به خیالم پیر شده، خلاص شده. من خودم محصل پانتون کابل بودم و ازمی رنج می بردم که لکچر نوتای سال 1950 را برای من تشریح میکرد، ولی در اینترنت در ماخذا و تکست بوک هایی که یک سال پیش پخش شده بودی موضوع بیخ کاملا غلط و اکسپایر شده بود موضوع. استادای سابقه باید مهربانی کنه، لطف کنه، جای برای کادرای نو که با تکنولوژی معاصر، با علوم معاصر، با تمام قابلیت ها آماده هستن، جای برایشان لکنه که ملت برسه به یک جای. این بودیجه انکشافی باید مصرف شوه. قطع پوانتونای بیروت، قطع پوانتونای بنگلادش، هندوستان، بهترین پوانتونای جهان مصر، ما داریم. استادا با قراردادهای کوتاه مدت میه برای یک سال استاد بخوای، برای دو سال بخوای، برای سه سال بخوای، به خاطر که اینی بودجه را که تو پس برای وزارت مالیه میتی و نمیتانی در اغفال و اهمال متهم میشه. خامیر مهربانی که مطابق یک پلان استاد را از بیرون بخوای در پانتونای کشور توزیع کن و نظارت و مانیتورینگش کن. موضوع دیگه ایشی است که فعلا هم پانتونهای کشور کلش سیستم های آنالوگ است. تکنولوژی که در سال 1920 و 1950 بعد از او برای کشور برای پانتونهای ما آماده شده بود تانوز در اونجا وجود داره. و بدبختی دیگه است که این سال ما در پانزه خودم رفتم کشور ژاپن به 20 میلیون دلار لابراتوارها را برای پانزه ویترنری آماده ساختن. بدبختانه که کسی نبود که از لابراتوارها استفاده کنه و برای محصول را عملی کار کنه. دو سال بعد یا سه سال بعد موادش را گرفتم کلش اکسپایر شده. دیگه موضوعی است که از تکنولوژی امروزی کار گرفته شود در پانتونا سرش مصرف شود، یک پلان قوی آی تی جور شود که تمام پانتونهای افغانستان در او تکنولوژی کار گرفته شود، با ویدیو کانفرنسینگ با پانتونا بین داخل کشور باید که دیگه ارتباط بگیره. استادی که لایق است در ننگرهار باید او از طریق ویدیو کانفرنسینگ در هرات درس بده. استادی که ما داریم که در هرات است و ضرورتش است و در کابل نداریم، ماستری داره، دکترا داره، بسیار قابلیت عالی داره، اون را از طریق ویدیو کانفرنسینگ در قندهار درس بده. دیگه از تکنولوژی امروزی استفاده شود در پانتونها.
تشکر محمد حسن حقیار، همچنان اصحاب الدین مخکخ و همچنان از محمد اکمل بسمل تشکر میکنیم که در این بحث مشترک کردین. تمام شنوندهایی که تماس گرفتن